لمسی وخت سهار لس بجی شوی نن د خالي ورځ د 2018 کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشالدو د نن ورځې نخساته خبرونو په یو بله ګڼې کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره په کتنه کوو او په دوه نیمه کې یونیس پروګرام د باختر ستوري راوړو. په پیل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړو.
د بچا خان پونتون وایس چانسلر وایي هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و. راپورونه وایي د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی او افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ جوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تېښته دي. اوس خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د چارسدې بچا خان پونتون د ګل ورځې نه بیا پرانیستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فجرې مروت نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب و. خو د په خبره تر بې دروستو په یونیورسټۍ کې ځای پر ځای وینې پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرېوتل، نو ځکه دوی یونیورسټي تړلې وه.
کومه ورځ ما پیدا واکیه وشوه او دوه ورځو پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی و. خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې هغه په وجې باندې مونږ وایي چې دغه ماشومان چې بیا راځي چې هغو ته دغه نشانات هغه شانته هغه سیزونه میزونه هغه نه وي، ځکه چې دا نفسیاتي هغه بیا په سړي باندې اثر پرېوځي. دې دپاره هم صرف د سیکورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکورټي ډېره خرابه وه، مونږ اوس سیکورټي هغه نه زیاته کوله.
بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو وروسته یې د یونیورسټۍ د خلاصولو اجازت ورکړې. سږ کال د جنوري په 14 په بچا خان یونیورسټۍ وسلوال برید کې د یو شمیر زده کوونکو او د دوو استادانو په ګډون یو شپږ کسان وژل شوي وو. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شنهو خبری اجانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللې وو. د افغان سفارت د سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره هم رابطه کړي. پولیسو ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېدو او د خپل یو 12 کلن مسی سره نږدې ریسټورنټ ته تللی وو چې دا څرګنده کسان لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تختولو پړه نه ده منلې. د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو مولا وژل شوی. د مشلډو خبریال وایي پرون د کرک په مومبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوي عمران او مولوي شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه. مولوي عمران په جومات کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوي شاکر پرې ډزې وکړو په هغه ځای یې وژلو. مولوي عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز اوښی دی. د باړې ځینې ستانه شوي کډوال د اسانتیا او د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي. د خبر ایجنسۍ دغه کډوال وایي شاوخوا 2 کاله پس خپلو کورونو ته ستانه شو، خو کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او تر اوسه یې حکومت د بیا آباد کړې لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي، نو ځکه بیرته پېښور ته ستانه شوي. د باړې د میروخیلو سیمې ګل جمال اپریدین مشال روسا پر دې اړه وویل
موخه خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ور نه جړېشت نه مز درېشت نه شایشت ونهشت بو نه ای سم نو.
بلخوا حکومتي چارواکي دا کوي چې باړې لوس لوالو پاک کړه او ډېر زر به یې په بیا آباد کړي لاس پوری کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په زرګونه شکایتونه ورته ترلاسه شوي چې ډېرې یې حل کړي دي. د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اورېدو دغه پروژه چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې ده، یو چارواکي عدل رضا پر مشال ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 3000 خلک ورسره رجسټر شوي او د 2500 شکایتونه یې حل کړي دي. دا پروګرام چې د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوی، له مخې یې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل شکایتونه تر چارواکو ورسوي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. نوموړی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په له منځه وړو د دې ډلې غږ خاموشه کړو. دوی په تیښته دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو چې کوم څه موږ ته په ځانګړې توګه تمه راکوي هغه دا خبره ده چې 750 د افغان پوځ ریټایر شوي افسران په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره رجسټر شوي. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي وو چې خپل هوایي عملیات یې په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخه کړي دي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او مغیرنی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوی ویل هماغسې سیاسي هوډ او لچک چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړي په ترڅ کې وښود کولی شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې یې اړیکې څنګلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځو په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته ویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. پرون په شارجه میدان اسلام آباد یونایټډ لومبه بیټنګ وکړو. پېښور زلمی ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 153 رنونو هدف ورکړو. پېښور زلمی په 19 اوور کې د 3 وکټو په تاوان دغه هدف ترلاسه کړو. تمیم اقبال په 8 رنونو جوړولو سره د میچ په ګټلو کې ډېر مهم رول ولوبولو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ به د باچا خان پوهنتون خلاص سي. د یونیورسيټي و شانسلر وایي استادان او زده کوونکي په خپل خوښه وسله ساتلی سي، خو د پوهنتون په رسمي پالیسي کې وسله ساتنه نشته.
دان تقریباً کلاشنکوف و الخمدی خو دا د چکلو ناراضي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپل تماسي مماتي څه شي یو سره.
افغان ولسمشر اشرف غني په جرمني کې د امنیتي کانفرنس پر مهال نړیوالو څخه د داعش او القاعده پر ضد د کومک غوښتنه وکړه.
When we warned against Daesh,
کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په سنگړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو د ته د داسې وی هڅې په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په عمل راړول غواړم.
او په او د بخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پېښور کې د پښتو کتاب چاپون کې سره مرکه لرو چې وایي د مشهورو شاعرانو او لیکوالانو کتابونه زیات بازار لري.
بعضې کتابونه چې کمینو په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشهورو دوستانو سره. د خبرونی د پایل ریپورت. د باچاخان پونتون چارواکو د دوشنبه له ورځې د پونتون د خلاصولو اعلان کړی دی. یونیورسيټي د جنوري په 6 نیټه تر یو سوال برید وروسته تړل شوی و. په دې حمله کې د دوو سازانو په ګډون 20 کسان وژل شوی و. نور حال په پېښور شبیر جان راکړي.
پرون د باچاخان پونتون د واشنگتن فضايي مرستې په مشرۍ کې یو مهم غونډه شوه چې پکې د ضلع د پولیسو مشر دغه شانتي د هغې علاقې د پولیسو مشر او د پوهنتون چې کوم چارواکي دي همدا ټولو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د پوهنتون چې کوم ویان دی سید خان خلیل هغه لږ بوران مشال لیډي ته وویل چې دغه غونډه کې پولیس اهلکاران او انتظامیه ټولو راغلي وو. هغوی د امنیت یا سیکورټي جج واخیستو. هغوی په هغې باندې اطمینان څرګند کړو او دوی د سیکورټي کلیرنس ورته د خپل اړخه او دوی ته دا هم باور ورکړه چې څه هم د پولیسو د انتظامیه نه کېږي دا به د پوهنتون او د پوهنتون مشرانو سره دوی په تماس کې دوی سره به ملاتړ کوي. په دې مقابل سید خان خلیل دا هم وایي چې څومره هم د دې کمیاوي حوادثو ته کوشش کړی تقریبا 80% پر سر ته رسولي کوم چې دیوالونه جوړولو یا دغه شان سی سي ټي وي کیمرې لګولو یا نو سیکورټي ګارډس هم دوی اخیستي دي. هغوی تربیت یې هم کړی دی او دوی په دغه ادارې وروستو دوی دا پرېکړه کړې چې د 15 فروری نه یعنې د
ګل په ورځ نه د پوهنتون پرانستل شي او نه یوازې دا چې اصول عمله به راځي، بلکې کلاسونه به هم په دې کې شروع شي او چې کوم صفایي کار روان دی په کوم ځای کې چې هغه واقعات هغه مکمل شوي دي او دین اړوند څومره دین پکې وران شوی دی او دا نه کار پکې هم شوی دی.
دا شبیرجان چې وایي چارواکو اعلان کړی چې پاچا خان پوهنتون به د دوشنبې له ورځې څخه خلاصي. په دې اړه مو له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې ده. ډاکټر فضل رحیم مروت د پاچا خان پوهنتون وایس چانسلر دی. له دوی پوښتلې چې د امنیت وضع دومره ښه شوی و چې په ترڅ کې د دوی د پوهنتون د خلاصېدو پرېکړه وکړه.
خو الته پرابلم به دا و چې وینې چرتا چرتا ماته ګوډې شیشې چرتا فشې مات چرتا دروازې ماته چرتا چې کوم هغه پکې تیر شي او غوبل هغه په وجه باندې موږ چې دا ماشومان چې به راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانتا افیزونه میزونه هغه نوي ځکه چې دا نفسیاتي هغه به سړي باندې اثر پرېوزي. دې لپاره هم صرف د سکیورټي وجه نه وچ لکه سړی وایي چې مخکې سکیورټي ډېره خرابه و موږ اوس سکیورټي غنه زیاته کوله. سکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوهی چې خپل میڈیا سرا کو اغه مجور راجو خپل بلګونه مزیت کول نور 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 چې کوم
سي پروډکټ دی کیو بل خبره دا چې آیا په خبر پر شنخوا په نور ځایونو کې چې کوم زکون کې دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ور سره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځول شم نه خپل ځاني ول نه دروغ وایم نه زه نشم دا شی نه ګرځول نه ما ته خوند راکړي خو سپات شو استادان او استادان چې کوم دي استادان غریبانه کراشن کوف وال خو نه دي خو دا د چکلو ناراضي تا ته پد د شک مو کې دي کلا کلا کلی نه چې راځي شو تر ته مخ ته شي څه شي به را غي حفاظت یې غ پر خپل تماچې ما چې څه شي یو نیم سره
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي تاسو په ټوپک تماچې دا
دي نه رسمي نشم رسمي نه ورته ویل دي او غیر رسمي چې دغه نه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلق راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم د کنه استلو کې استلو کې تقریبا استل کې ما سره الکان بسلور سو نه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپېتا وی جنکې دي نور منګه غا پیک ان ډراپ او پښتو کې سو پوي افیشل راخشتل وړل راوړل چې کوم دي کنه من وړل راوړل کو ال بتا وړل راوړل من شو کولای ته مطلب دا منګه پونتون خلاص هم کو په خپل ګاډو کې ول چې ګاډې په خپل باندې چې کوم دي په باندې غړ غړ غلیکل شي دي په ټولو موټرو باندې او بسونو باندې بیل وجنا هغه زما نه دی صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تاګرا تک بس وسیله بوري شي.
خو ډاکټر فضل الله مراد څه بخیر سوال دی یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندي شي نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی وو او سپیکر سیف سره نور دا پارټای مارټای ول خلک سره راغلی کنه د شیا نو سپیکر له خلینو داسې ست کوي وطلای د شدا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر د دغشي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب د دې ټوپ په بټ د فلاشن کوپ بټ باندې د بچا هم تصویر مات کړي هو دینه مطلب یو اگر راځي یو بری راځي چې لکه ولې راځي کوم سوال دا بچا هم په کوم تصویر کې کوم دی هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غو تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لری کوینا تاسو تصویر
باندې سوال نه پیدا کیږي سوال نه سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر لري یو دفتر کې تصویر لګی بلا دی لکه مته نه جنا سر تصویر دی د تصویر دی سپوز اغه ما سو مشي لري کوله سوال نه پیدا
دا او د بچا خان پونتون و شاسر ډاکټر فضل رحیم مروت
دا مشال ریډیو دا
نتایج سوی رپورټونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی حفیظ الله وحیدی د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې لادرکه سوی دی. دغه کورنۍ وایي چې نوموړی له کوره بهر ووتی خو بیا وروسته د هڅو سربېره هم ورسره رابطه ونه سوه. پاکستاني چارواکي په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
فضل الله واحدی چې کوم د کونړ او د هرات پخوانی گورنر دی د دوانو ولایتونو هغه اسلام آباد ترغلی سره د خپل کورنۍ د نورو غړو سره دلته کې هغه د برتانیې د ویزې لپاره درخواست ورکولو. دغه لړکی چې کله پرون هغه د ماسپخین منظر وروستو د اسلام آباد یو ډیر ښه مشهور مارکیټ دی F7 علاقه کې، نو هلته کې دی د ماسپخین منظر وروستو راووتو او ګرځېدو. چې دغه دوران د هغه رستو کلج بیا د هغه د کورنۍ غړو د هغه سره د رابطې کوشش وکړو، د هغه موبایل فون چې کوم دی هغه بند راتلو. دغه دوران بیا دوی د افغانستان چې کوم سفارتخانه د هغه سره رابطه وکړه او د ډیر کوشش او د هر څه باوجود چې کله د هغه څه پته ونه لګېده، نو د اسلام آباد په کوسار تانه کې بیا دی یو درخواست ورکو چې ګنی فضل الله واحدی هغه بے درکه شوی دی. تر اوسه پورې دا پته نه لګېدلې نه کمی ډلې د هغه ځی موري اغستې ده چې یا موږ تختولې دي یا سشو سنشو. پولیس او دغه رنگ نور چې کوم قانون نافذونکي ادارې دي، استخباراتي ادارې دي، دغه لړکي اته ټیمونه جوړ شوي دي چې هغه د نوموړي لټون باندې بوختي، او تر دې دمه د هغه هیڅ پته نه لګېدلې چې هغه چا اوچت کړی دی یا د چا سره دی. خو زه به تاسو ته دا هم وایم چې د نن نه خوښه 15 کاله مخکې 2011 کال کې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر هغه هم د دې سیمې سره خوا کې هم په دې F7 کې هغه وجل شوی. دغه رنګ لږ موده مخکې په 2013 کال کې په اسلام آباد کې د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هغه هم په ډزو وجل شوی دی.
دا ریاض مسخیل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اوریدو د پروژې لمخې په زورګونه شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام لمخې خلک کولی سي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د اولس شکایتونو اسالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15 زره شکایتونه ترلاسه شوي، پسې کې چې شاوخوا 3.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه 4 میاشتې مخکې شروع کړي چې پکې ورسره 18 زره خلک رجسټرډ شوي دي. دې پروژې ته اینډراید سیټیزن پورټل ویلی شي، او د دې د لارې اولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړې شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د ده په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پی خبر نه راغلي دي.
هیلت ریلیټډ کېدای شي، ایجوکیشن ریلیټډ کېدای شي، یو جنرل کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره د کار کې پرابلم دی یا هغه حل کېږي نه، یا د لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی، هغه باره کې د حکومت ته اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په هغه ایپ په تھرو باندې فوټوګراف، آډیو، ویډیو، ٹیکسٹ چیز سم انفارمیشن دس اویلیبل اگر انفارمیشن دے سبمٹ کی نو دا اٹومیٹیکلی ڈپٹی کمشنر دا اٹومیٹیکلی دا کی پر سسٹم باندې ال تک سبمٹ شی.
دو وچ تر اوس پورے تر لاس شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلق د دې پروژې نه مطمئنه دي، او شاخوا 10% خلق شکایت لري چې مسلې نه دي هوارې شوی. دی وای
په داسې څه ته پته لګی چې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په گراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف ایکشن کیږي بکدا او پالیسی انډر کو افسران چې کمپلین ریزولف کین او بس لکه په گراوند باندې سکرینی او یو دغه وکی چې بس دا مسله حل شو کنه، نو دا اوس موږ ورورو ائیډنټیفای کو د خلک.
د خیبر پختونخوا د اینډراید سټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي، نو د هغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دینی مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ، مذهبي سختریزۍ او فرقي ضد تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ شو چې پکې تر 5000 پورې دینی مشرانو ګډون وکړ. کانفرنس په مشترکه علما کې وویل چې پر سکولونو، پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جماعتونه په نښه کول په سختو ټکو کې غندلی دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی و چې مشري یې د فلسطین مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نورو اسلامي هیوادونو تر 500 پوری دینی مشرانو گڈن وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګری، سختدریزی او فرقیز تشدد غندلې دي. د زیات کړه
یې بڑا واضح موقف تا یې خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف و چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوه خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره. په دې هکله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی ویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع و.
جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي، کې ریاست کوي، کې هغه داعش کوي او کې القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوې ده.
هر قسم کی دهشتګردي او انتها پسندي مذمت کیږي.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پیښور کې کارپوه ډاکټر قبله عیاس د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیه ده، د نریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخکې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسٹی حمله وشوې، نو د دینه بعد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخمیر چې کوم دي دا د معاشرې لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله عیاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
دا د ګلایاس ریپورت. د خیبر ایجنسی باړې ته سنسوي کډوال وایي چې تر اوسه د دوی د بیا بحالې لپاره سم ګامونه نه دي اخیستل شوي او ځینې کډوال د اسانتیا او د نشتوالي له امله بیرته پېښور ته تللي دي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پېښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. دوی وایي پکار ده مرستې ورسره وکړای سي او په تګ راتګ کې ورته اساني پیدا کړل سي. نور تفصیل د فرهاد چینواري په ریپورت کې.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ورنه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پېښور باړې تر منځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالۍ کومې وادې ورسره شوې وي هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وادې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړک به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شیم په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تیروله هغه په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه یې لکه شپې خدا سے حال وی چې مازدیګر مرنه بعد بیا څوک کور نه نشي وادای و چیک پوسټونو کا بیماری دسا او یا چې کمالا زخمی یا نور داسې بیماران یو درومې نو هغه کې چې کمالا ډیر ټیم لاګي ولې چې چیک پوسټونو باندې زی په زی تلاشی کیږي بل خاص کر کې د بجلی ډیر غاټه مصاله دا.
او د باډی میر خیلو ګل جمال پر دی وای کلی ته کړه وړې وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل بیرته په خبر مشخه
مو خپل کړه یوړ لاسر زمتیری کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغات کورونا ټول ورانو ټایم نه تیر دو په ګیمو بس او پس په لوډ شو بیا مو ځا کړی لنده وو سم پروت یو نو بنه وی کنه به بجلی نی وی بجلی مو سره جوړه کړی وی سم نو هغه جو زورم نه راتل لیکل نه کول بس پس هم کړی روړلې ټول مر غریب تکلیف کی څوک څه تختان ته وګورې څنګه راته چې بس کړه رو نه وړې دلته خې پروت ور نه دی اړېشت نه مز درېشت نه شایشت نه ونشت بو نه ای سم نو
او د باډي یو مشر سہیل پرید د باډي وسنی حالت پاړه وای
چې کم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلک یو خپل لوکیل نوځي خپل غل نوځي پلوشم اخلي ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ارڅ مونږ دام نشو ویلای چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه د خپل لیول سره کوي خو په بس وینو کې انتهایی دغه حد نه زیاته سختی ده یو ټینشن غوندي وی چې هو زه بیا پر شپې ګوتو چې پښتنو ورڅم دا به کرس کوم مخ کې به سم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق لمو شکل د یاد سیمه د کمی سملی غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشوي نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحاله لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي حلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
فارن پالیسی مجله لیکي له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېر ورځ هغه وخت په ډاګه سو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې هغه به د امریکا لخوا پر پاکستان پر رعایتي بایه د اف 14 الوتکو د خرڅولو مخه نیسي نوموړی وایي پاکستان له هغه سخت دریځې ډلې سره اړیکې لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکا ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري مقالې نورې برخې له اسرار علم هومنداورو
فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېره ورځ هغه وخت په ډاګه شو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په یو استول شوي خط کې ویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان د شاوخوا اته اف 16 جازونو په رعایتي بیا د خرڅلاو مخه ونیسي کورکر ویلي دي چې پاکستان له هغه سخت دریځه قانوني ډلې سره اړیکې لري کومه چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري نوموړی وایي هم پر دغې خبره د امریکا لخوا پر پاکستان د سخت فشار باوجود د حقاني ډلې وسلوال په ازادۍ سره پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکنه ده چې د اسلام آباد ملاتړ ورته هم ترلاسه وي نوموړی وایي دا ډیره لویه مسله ده چې حقاني ډله په خلاص مټ هغه افغان پوځي او پولیس سرتیري وژني کوم چې امریکا له کلونو راهیسې روزلی دي بلخوا په واشنگټن کې د پاکستان سفارت دغه تورونه رد کړي دي او په سختۍ سره یې غندلی دي په مقاله کې راغلی دي د اف 16 جازونو پاړه یاد بلندی شوی تړون چې په لومبي ځل پروسه کال د نومبر په میاشت کې په ډاګه شو د دې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابي رامنځته کولی شي په پاکستان د یادو اف 16 جازونو د خرڅلاو هدف د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو کې د وسلولو پر ضد د پاکستاني پوځ ملاتړ او د ترګرۍ لمن جوړو لړکی د دوی د هلو ځلو اعتراف کول دي خو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو چیرمین باب کورکر چې په دې وروستیو کې یې د افغانستان سفر کړی وایي هغه فنډونه به بند کړي چې د یاد تړون لپاره ضروري دي کورکر وایي که چېرې پاکستان دغه جازونه اخیستل غواړي نو د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسو څخه به پر دغه سبسیډي یا رعایت نه ورکول کیږي فارم پالیسی مجله لیکي معلومه نه ده چې کورکر د یاد تړون مخه نیولی شي او که نه پاکستان به د امریکا لخوا د رعایت بغیر دغه جازونه واخلي خو د جنوب ایشیا د چارو یو کارپوه ډینل ملکی وایي که څه هم پاکستان چې په تیرو وختونو کې یې په دغه شان کارونو د خپل قومي فنډ پیسې لګولي دا وار به هر هڅه کوي چې له زیاتې خرچې ځان بچ کړي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د پوځي سیاسي اړیکو د څانګې ویان وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د وسلولو پر ضد د ورکړل شوو پوځي مرستو ګټې مخې ته راغلي دي او دارنګ په دغه هیواد کې ولسی مرګ جوبلا کمه شوې
د
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې درته د باختر سوري ادبی کلتوري پروګرام لرو د سیمه نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو سلسله به جسوي دي اصرار علامومن به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
ټاکل شوی د چرسدی بچه خان پوهنتون د ګولرزی نه بیا پرانیستل شي. د بچه خان یونیورسټي وایس چانسلر فضل رحیم بابت نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینوس امنیت ښه شوی مخکې خراب وو. خو د په خبره تر برید وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیتي اثرات پرې وتل. نو ځکه دوی یونیورسټي تللې وه او اوس یې خلاصوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شنهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برطانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. چارواکي وایي پرون د خبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ د جمعې لمونځ په امامت جګړه کې یو ملا وژل شوی. د باړي ځنې ستنه شوي کډوال د سنتیاو د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي دي. د کډوالو دغه خبرې نن له مشالو سره کړي. خو حکومتي چارواکي دا کوي چې باړۍ له وسلوالو پاکړي او ډېر ژر به یې په بادکاري بیا لاس پورې کړي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایس ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګوب لوخته او دا مهال یې غړي په تېښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسیو مشر فدریکو موګیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې. ظریف او موګیرینی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړي. دوبئی او شارجہ کې روان د پاکستان سپر لیگ پولر خینن په شارجہ میدان رومبے میچ په ځای وخت ورځی درنی می بجې د کوټه گلیډیټرز او کراچی کینگز ترمنځ دی. او دوی میچ د پیښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په ځای وخت د شپې 8 بجې دی. پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه.
اسرار لمومن دوی څخه خبرونه لنډیز درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه د پاکستان او هندستان په مذاکراتو لیکلې او وایي د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرټرانو په کچ مذاکرات ختم کړي شوی نه دي او دې لړکی د دوانو ملکونو ترمنځ رابطې روان دي او ډیر زر به نیټه وټاکل شي. د ادری په وینا هند کې د ممبئی حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځنډولې شوی وو. لدی وروسته بیا د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او لدی تم سرګندیدا چې اوس په دوړو ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي. خو د دغه باوجود هم مذاکرات شروع نکړې شو. دریس یتوی کلک پام وکړي شي نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندستان تعلقات خشي، بلکې دغه قوتونه د جنوبی ایشیا امن هم خرابول غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان او پاکستان دوړو لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او د غرنګ هندستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی. ادریا اخیر کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندستان د مذاکراتو سلسله شروع کول ډیر ضروری دی، ځکه چې د دوانو ملکونو د خطا لوقاتو سره د منطقي امن او ترقی تړلې ده. بل په لور د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړي او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي. د اقتصادي راهداري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه ورکړي کیږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده. ادارې مخکې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټولې پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي. خو د دې باوجود به دوی د خپل حق ته پاره اوزونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټي جوړه کړې ده کوم چې ډېر زر د وفاقي وزیر حسین اقبال سره وویني او که په هغه ملاقات کې هم زموږ خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلارې ټاکي. ادارې اخیر کې لیکي چې په دې معاملې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاړه خاندېخنې مخې ته راغلي، خو وزیر اعظم او مرکزی حکومت بیا د هغې جواب ورکړی. البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چاره دی عمل نه دی ښودلی. که حقیقت کې څه مسله وي، نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وادو د خپل موقف نه اورېدل نه دي پکار، او که داسې نه وي نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په یو مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناامنۍ موضوع ته کتنه کړې. دا مجله لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته لا هم د یاغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د دې ضرورت دی چې امریکایي سرتیری هلته پاتې شي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ولسمشر سلاکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجله لیکي په کشمیر کې اوسني حالات د 1900 یامو د وخت نه بدل نه ښکاري چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب لامل د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باټا غواخ ورپېښ شو. مجله لیکي که څه هم دا د اندېښنې یو خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یو وجه دا خبره ښایي چې په جمو کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورو ورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې لامل ممکن شو. مجله لیکي خدا هغې وخت را په دیخوا پر کشمیر د هند د مسلسل کنټرول لامل سیاسي محرومیانې رامنځته شوې دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د ګواښ یو بله علامه ده. په کشمیر کې میشت ځینو کتونکو، خبریالانو او شنونکو په خبره غیر فعال شوې وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس بحاله شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینې سلاکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دی. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضه لوړپوړي پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا غو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو وستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغېزمنې شي. د دې ترڅنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمېر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجلې په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوې نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوي ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وڅېړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا میرزاده وړاندې کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد جګړه یې کورنۍ جګړه نه بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړی چې دا مهال د میونخ په 250 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی، پرون د جمعې په ورځ په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د رواني بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې کړې. ولسمشر غنی هم داراز د ترګړې پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهر یې کوي هم وشکدی. اجملان رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی وویل ډیر کله د افغانستان جګړه یوه کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې ناامني افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیه او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ. ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په له منځه وړلو کار ونه شي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د 15 څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیې او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یوه عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دې د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
اجمل آندو په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې د طالبان سره د مخامخ خبرو نېټه ټاکل کېږي. د افغانستان لپاره روسي استازي زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله الدین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبان سره مخامخ خبرو نېټه اعلان شي. نور تفصیل یو ځل بیا د اجمل آند په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایل هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله الدین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي ده، وعده ورکړي ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او خنه تایید باندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د روانې فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د اجمالاند ریپورت مو اوریدې. هم له دې سره دغه روانه غړي خبري برخه پای ته رسیدلې او سم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت د مشال ریډیو همکار باسمت عابد وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ناول سل کال نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډ شان مرکه ولرو او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو پښتو ناول سل کال د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کال ارزونه کړي او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوز د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
د لومړی ځل ده سه رشید احمد په نوم یو څوک را پاسیږي. جالبه ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې اتسوس د ته معلومو دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورخه په ورخه اړول نه غي نور ست خبري ور باندې کړی. بل خبره سپ دې کتاب کې ماته ډیره مهمه خاره سو ماته خوان راغی. هغه دا سیدا کتاب واقعا یو علمي نقد.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوسته د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری اومدغه شان د ډرامې افسانی او تن سل کلن بهیر وار زول شي، راتلونکو نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شک دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یې وکتنه کړې ده. دغه سي کچېرته د ډرامې فن ته، کچېرته د کیسه لیکنې فن ته، د تنز فن جنرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې کشرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي او به شي کولای چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپل یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دی پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپل شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تېښتې په نوم نه مشوه کولی چې د ناول نوم ورکړم که واري نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي ناول لیکي هغه به ته مناسبه ګټه پورته تکلیشی. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوان کتاب زما تر سترګو شوی نه او دا چې اوس ګورم خپل ټولنه ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری غنم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمېر اشتباهات او تهم تم شوی وایي ک لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې په مور واړوي.
دا کتاب هم له اشتباهات خالی نه دی. تاسو اشتباهات هم په کرام اساسوي دي چې لیکوال څه ګالو ستوي یا په دقت باندې لسته وای شاید دغه مخینه ولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل سوی دی. دا غو لست وړاندې کوي ولې په هغه لست کې یو کتاب سي دی شعر په اړه لیکل سوی دی. په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده هغه هم دا د ناول په ډله کې شمالي. سه په لیکوال سره دغه بیا له سره لسته لګي دقت کړه وای دا دونه غټه ستونزه نه ستاسو متوجه سوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعض سنې دي سلیکټیرو بیر راغلي دي املایي بعض مشکلات دي یعنی ټایپي تر وته وته دا ټول هغه شیان دي چې کبیا کتل سوی ایډیټر کتلی وای نو تاسو څنګه اوریدل.
په یاد کتاب کې للزګونو هغه پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوی او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلی د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پر خپل تنقیدی نظر سرګند کړی دی. خود صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه د ډاکټر شیرزمان تایزی گل خان د سلطان محمد ماټو خان انتظار د سیده اسینه گل ملکه د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د رحیم شاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوری گرانو مینوالو، پیخبر جنگی مالک عامر خان یاد د پختو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، کدا راته ووایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې موږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانې نه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پې خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ریدرنګ اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونې شوې حال دی وبې، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشی سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خود مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځې او ته وړې او کنه هم داسې مفت ورکوي؟
هغه کتابونه موږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې موږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه موږ تقسیمو او بوکسلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامي یاد کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه ورسره یاد کړل، د خو کې داسې مشهور کسانو د دې کتابونو چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب لورنځې او ته لیدلی دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډیر ښه راغلی دی. کې بعضي کتابونه چې کوم دي نو په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضي دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دا کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دنه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسو نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسو خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که داغه نامې راته واخلي.
برنی کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ په خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضي هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق داغوی نه وي، ما پکې هم خپل لګا پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه د کې داسې وو چې د خیبر افریدي سه پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزینګ پیسې هم ما غیتا ور کړی دی، او کتاب می هم وته ور کړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې خپل طرف نه ورکړم، چې کتاب چاپ شي د سنور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره موږ مرستې کړی دی.
د سې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوقي د ادارې سره محفوظ وي او تاسو نه د بیا چاپ غوښتنه شوي وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره موږ ته رولی چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې موږ ته ملاو شي. کمشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکې، د دې حقوق مونږ ته راکې، نو دغه کتاب مونږ په زرګونو تعداد کې چاپ کو، پښتونخوا ګډ ګډ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
ډیر زحمت مش قدر منش.
د باختر ستوری ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې له تیرو څو لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالي د ویر په ټغر کېنول. د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړې دي. دا غرنې سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیس و چې تیرونه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته یې ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاري سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړی موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته ډېرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړی و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړی دغه سی هسته مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې و چې دری ژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دری ژبی ورونه زمونږه پښتو سندرې وایي، د وناسو طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي کوی خدمات و هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخښلی ګردیزی صاحب و، د ده په ارتباط موږ منډې حالې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسی کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سموده مخکې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه څه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یې ډېر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقۍ د ساتنې په برخه کې، د تدرشت ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاءالله لازم مرسته سره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه سې یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړي.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسی موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخه وکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.